السلام علیکم. وخت په کابل کې د ماخام شپږ بجې شوې. د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې لا هم د افغان ځواکونو او پاکستانی ملیشو ترمنځ جګړه روانه ده. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي ډېر ژر به د کابل د برېښنا ستونزه حل شي. په روانه نیم ساعته خبري مجله کې د دې او نورو مهمو مسایلو په اړه تفصیل اوریدلی شئ. کوربه مو زه محمد حدیث پردیسیم. په تخنیکي چارو کې عبیدالله عبیدی را سره همکاري کوي. خو د مجلې پیل په مهمو خبرونو کوو. خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د خوست امنیتي چارواکي وایي چې پر فرضي کرښه د پاکستاني او افغان پوځیانو ترمنځ څو ساعته وسلوالې نښتې مرګ ژوبله اړولې ده. د ولسي جرګې ځینې استازي وایي د راتلونکو ټاکنو د نوم لیکنې پروسه له امنیتي ستونزو سره مخامخ ده. د امریکا متحده ایالاتونو دمشق ته تازه خبرداری ورکړی. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې پر فرضي کرښه د پاکستاني او افغان پوځیانو ترمنځ څو ساعته وسلوالې نښتې مرګ ژوبله اړولې ده. د خوست د امنیت قومندانۍ سرپرست سمونمل عبدالحنان زادران ازادي راډیو ته ویل چې نښته هغه وخت پیل شوه چې د ځاځي میدان قومي خلکو او هلته ډیره سرحدي پولیسو د پاکستاني ملیشو د وړاندې تګ مخه ونیوله.
پاکستانی ملشاوی د جندوغ را او د نازوغ را سره تر جګشی وی چې په مقابل کې قومي خلک ممانیت وکا او بعد قومي خلک نه ولته کې میک پوسټی چې دی یغه هم ممانیت وکا چې د پاکستانی ملشل خونه ارداز شروع شوه او په مقابل کې د میک پرسنل هم جوابیا زوبر کړای دی.
د ازادي رادیو خبريال د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې په سیمه کې خلخل ډز اوریدل کیږي او دواړه پوځیان د تیارسي په حال کې دي. ځینو سرچینو په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې د شپږو پاکستانی ملیشو مړي د جګړې په ځای کې پاتې دي او یو تن یې نیول شوی دی. دوی د یو سیمه ایز پولیس او یو قومي ځوان د وژل کېدو او د درویو قومي ځوانانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی دی. تفصیل وروسته. د افغانستان دفاع وزارت د افغان پوځیانو لخوا د تیلو د غلاو په اړه د سیګر پر وروستي راپور عکس العمل وشو. دغه وزارت تاییدوي چې د افغان پوځیانو لخوا د تیلو په غلاو کې ځینې ستونزې سته. د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل
ممکن در بعضی جاها در دوردست ها بخاطر
هغوی ممکن په جنو لرو پرتو زاینو کې د تیلو د پلور پاړه لاسوهنه شوی وي. خو په ټولو زاینو کې زموږ پیاوړی دوربین شته چې موږ په ټولو قطعاتو کې د تفتیش مدیریت هم لرو. نو له همدې امله مو کسان هم نیولې دي.
ما افراد را دستگیر کړی.
په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګر په خپل یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د افغان او امریکایي پوځیانو تیل چې ارزښت یې څه باندې 1.45 میلیون ډالرو ته رسیږي غلا سوي دي. د ولسي جرګې ځینې استازي وایي د راتلونکو ټاکنو د نوم لیکنې پروسه له امنیتي ستونزو سره مخامخ ده. د ولسي جرګې نایب منشي فانالله عرفان نن یکشنبه ازادي راډیو ته ویل چې په ځینو ولایتونو کې د نوم ثبتولو مرکزونه له امنیتي ګواښ سره مخامخ دي.
دی وای په ټوله کې د خلکو د مپوهوي نشتون، د ادارو ترمنځ نه همغږي، د تذکیرو ویش په تذکیرو د کاغذ نخلول او په ډیرو ولایتونو کې د نامنې ستونزو ته په پام سره زه فکر نه کوم چې په هغه ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې موجودې دي خلک د تذکیرو اخیستو او نوم لیکنې ته زړه ښه کړي.
بلخ د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید وایي په هر مرکز کې د نوم ثبتولو په اول ورځ تر شلو لږو کسانو نومونه لیکلي دي. د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو لپاره چې د تلې یا میزان پر 23مه په پام کې دي د نوم لیکنې پروسه پر نشنبه د افغانستان په ښارونو کې پیل شوه چې یوه میاشت به دوام کوي. بل پړاو به په ولسوالیو او کلیو کې ترسره کیږي چې هغه به هم یوه میاشت دوام کوي. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر د روسیې او لویدیځ ترمنځ مخالفتونو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. هغه د دغو دو لوریو ترمنځ د خرابو اړیکو د اصلاح لپاره د تازه سویو ډیپلوماتیکو هڅو غوښتنه وکړه. شتاین مایر په هغه مرکه کې چې نن خبره سوې وویل تېره میاشت په بریتانیا کې د یوه پخواني روسي جاسوس او د هغه د لور مسمومېدل یوه جدي پېښه ده. خو ده وویل چې د روسیې او غرب ترمنځ د فاصلې د ایجاد زیاتېدو ته هم اندېښنه باید ولرو چې تر دې قضیې هاخوا سخت عواقب لري. سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا د اعصابو په فلجون کې ماده د مسمومېدو وروسته د مارچ پر 4مه روغتون ته انتقال سول. دوی د انګلستان د جنوب په سالزبری ښار کې په بیسد حالات کې وموندل سول. بریتانیا تور لګولې چې د وژنې په دې هڅه کې روسیا لاس لري خو مسکو دا تورونه رد کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداري ورکړ کده مشق بیا د کیمیاوي وسلو حمله وکړي نو امریکا ور باندې د حمله لپاره پوره چمتووالی لري. دا خبرداري په داسال کې ورکول کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو لکه فرانسې او برېټانیا پرون پر سوریه هوایي حمله پیل کړي. دغه هوایي حمله د سوریې لخوا د هغې مشکوکې کیمیاوي حمله په ځواب کې پیل سوه چې تېره اونۍ په نتیجه کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل سو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د روسیې هغه پیشنهاد رد کړ چې پر سوریې هوایي حملې پکې د یو خپلواک دولت پر وړاندې غیر مواجه تهاجم بلل سوی و او په مونتینګرو کې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې رایا چونه روانه ده. میلو جوکانویچ چې شپږ وارې د دغه هیواد صدر اعظم او یو وار ولسمشر پاتې سوی ګمان کېږي چې د دغو انتخاباتو ګټون کوي به وي. نننی انتخابات به دا معلومه کړي چې آیا مونتینګرو د اروپایي ټولنې د غړیتوب لپاره د دې ټولنې خوا ته د وړاندې تګ هڅې ته دوام ورکوي که بیرته د روسیې خوا ته ځان څکوي چې په وروستیو کې اړیکې ورسره ترینګلې سوي هم دي. په یو نظر پوښتنې کې ویل سوي چې په دغو انتخاباتو کې به جوکانویچ په سلو کې تر 500 ډېرې رایې خپلې کړي.
د دې او نورو مهمو موضوعاتو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه ازادي رادیو ټکای کام کې هم اوریدلی او کتلی شئ. وړاندې د مجلې په دوام کې دا مطالبه اوریدلی شئ. د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې لا هم د افغان ځواکونو او پاکستانی ملیشو ترمنځ جګړه روانه ده. په دې اړه له سیمې څخه وروستی حال درکوو. د افغانستان دفاع وزارت د افغان پوځیانو د تیلو د میلیونی ډالرو د غلاو په اړه د سیګار تازه راپور ترې بریده تاییدوي.
در بعض جاها در دوردست ها دستورد بر تیل انجام بدن.
د برېښنا شرکت مسؤلین وایي ډېر ژر به د کابل برېښنا ستونزه حل شي.
و ما کوشش داریم که خود مردم محل، شورای ولایتی، حتی علمای منطقه به صفدا که امی آگاهی به مردم بدیم که کار در ساحه استاد نیست.
او په کونړ کې میرمنی وایي د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په انتخاباتو کې برخه اخلي خو چې د رایې ثبتونو مرکزونه ورته نږدې جوړ شي.
زه غواړم چې په راتلونکو انتخاباتو کې ونډه واخلم. هغه نشي ورته ځکه چې لرې دي، نشي کولی هلته ورشي.
زما نوم پلوشه ده، د مرکز اوسېدونکی یم. راتلونکو انتخاباتو کې خو ښځې ګډون کوي.
او په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې اسرائیل پر سوریه د دریو لویدیځو هیوادونو له حملې وروسته په سوریه کې د ایران د حضور په اړه خبرداری ورکړی. ستړي مشي د خبرونې لومړی مطلب راخلو. لکه څنګه چې په پیل کې مو ویل، د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې لا هم د افغان ځواکونو او پاکستانی ملیشو ترمنځ جګړه روانه ده. له خوست څخه زموږ خبریال نجیب الله لوخیل هم د محل د ټلیفون په لیکه راسره وصل شوی. لوخیل صاحب، خبرونې ته ښه راغلی، مهرباني وکړئ په دې اړه وروستي جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
پردیس، سلام تاسو او درنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل، اوس هم د زازی میدان، د جندی غر، زوندی غر او نازو غر په سیمو کې خال خال جګړه روانه ده. د جنگ په سیمو کې هماغه اولنه چې کوم تلفات پاکستانی لورو ته ویل کېدل، اوس هم هماغه خبره ده چې شپږ جسدونه پاتې شوي دي او د هغوی یو کس ژوندی نیول شوی. بل لوري ته په دې جګړه کې د افغان لورینه هم دوه تنه وژل شوي دي چې یو تن یې سیمه ییز پولیس دی او بل تن هم قومي ځوان دی، چې دا قومي ځوانان نن سهار هلته د افغان سرحدي ځواکونو د مرستې لپاره هغه ساحې ته، د جنګ ساحې ته تللي دي او درې کسان هم ټپیان شوي دي، قومي ځوانان دي. د امنیت قمندانې چارواکي وایي چې د پاکستان او افغان ځواکونو پوځي چورلکې هم د جګړې سیمې ته په هماغه وخت کې ورغلي وي. دوی هغه خپل مړي او ټپیان چې وو خپلو ساحو ته یې ولېږدول. سرچینې دا هم ویلي چې د جګړې د ډګر څخه د پاکستان د لوري ځواکونه چې دي ډېر مخکې بېرته ستنېدنه پیل کړې ده، یعنی هغه ساحې په پرېښودو دي، دوی هغه ساحې پرېږدي.
بله، هلو خیل صاحب، وبخښئ، د سیمې له خلکو سره هم تاسو خبرې کړې دي، هغوی هلته د روان وضعیت په رابطه باندې څه وایي؟
شیبه ولاندی د زازی میدان یو شمیر رسیدونکو د تریبون پر لیک آزادۍ رادیو ته وویل چې دوی اوس هم خال خال ډزې اوري او دوی دا هم وویل چې دوی ولیدل چې افغان ځواکونو یو شمیر هغه وسلې او پوځي تجهیزات چې د پاکستان له ملیشو څخه د جګړې په ډګر کې پاتې شو هغوی د ولسوالۍ لوري ته او نورو امنیتي ځایونه چې په ځازي میدان ولسوالۍ کې موجود دي هغې لوري ته انتقالول.
بله ډېره مننه کوم. په خوست کې زموږ خبریال نجیب الله لوخیل و چې په ځازي میدان ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو همدارس د پاکستاني ملیشو ترمنځ د نښتې په اړه وروستی حال درسره شریکوو. خغلی لوخیل د معلوماتو پر اساس په دغه نخته کې تروسه پوری د شپږ پاکستانی ملیشي وژل شوی، یو افغان سرتیری پولیس وژل شوی او همدارز یو د سیمایزو ځواکونو یا د قومي یو ځوان چې هلته وو هغه د وژل کېدو په اړه راپورونه شریک شوی دی. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان دفاع وزارت د افغان پوځیانو د تیلو د میلیونی ډالرو د غلاو په اړه د سیګار تازه راپور تر یو بریده تاییدوي او ټینګار کوي چې په دې اړه ځینې ستونزې شته. د دغه وزارت سرپرست ویند محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې له فساد سره د دغه وزارت مبارزه جدي ده چې له امله یې څو ورځې وړاندې هم یو شمېر کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي دي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغان پوځیانو اړوند په تیلو کې د میلیونونو ډالرو غلاو پاړه د سیګار په تازه راپور د افغانستان دفاع وزارت هم د دغه راپور په یو برخه د تایید مهر لګوي. د دغه وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم په اکمالاتو او په امنیتي ځواکونو پورې اړوند د تیلو د پلور د فساد پاړه د مخنیوي او جدي څار خبره وکړه، خو د سیګار د تازه راپور په ځواب کې وویل چې ممکن په لرو پرتو سیمو کې په امنیتي ځواکونو پورې اړوند تیل و پلورل سي.
ممکن در بعضی جاها در دور دست ها به خاطر
هغه وای ممکن په جنو لرو پرتو ځایونو کې د تیلو د پلور پاړه لاس وهنه شوي وي، خو په ټولو ځایونو کې زموږ پیاوړی دوربین شته چې موږ په ټولو قطعاتو کې د تفتیش مدیریت هم لرو، نو له همدې امله موږ کسان هم نیولې دي.
ما افراد را دستگیر کردیم.
خغلی ردمنش عدلی او قضایی بنسټونو ته د یو شمیر سرتیرو او جنرالانو معرفي کېدو ته په اشاره سره وایي دوی د فساد ناوړه پدیدې له منځه وړلو ته ژمن دي. د امریکا د څار اداري یا سیګار په یو تازه راپور کې لیکلي و چې په افغانستان کې د 1.45 میلیون ډالرو په ارزښت په افغان او امریکایي پوځیانو پورې اړوند تیل غلا شوی او دا لګټې واټې په یو ډک کار بدل شوی دی. د دغه راپور په یو برخه کې راغلي چې د امریکا دفاع وزارت د تیلو د ویش په نورو بدل لارو غور کوي او ممکن دغه نوی اقدام یا د ستونزه هوار کړي. له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف خنی د جګړو په ډګرونو کې د افغان پوځیانو د تلفات او عمده علت په امنیتي بنسټونو کې داری فساد بللی وو. د یادونې ده چې د فساد ناوړه پدیدې د مخنیوي په هدف ان د افغان امنیتي بنسټونو او لوی څارنوالۍ ترمنځ یو تفاهم لیک هم لاسلیک شوی دی. خو د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ په امنیتي بنسټونو کې پراخ فساد ته په کتو ټینګار کوي چې په دغو بنسټونو کې د فساد مخنیوي لپاره کوم عملی کارونه نه محسوسیږي. دا چې په امنیتي ځواکونو پورې اړوند د تیلو پلور به هیواد له کومه ناوړه برخلیک سره مخ کړي، د نظامي چارو افغان کارپوه محمد اګل مجاهدي په اړه وایي.
منفي تاثیرات چې د سوء استفادې په افغانستان کېږي، تیل غلا کېږي، د قراردادونو پیسې غلا کېږي، د ساختمانونو پیسې غلا کېږي، دا پیسې که دا بالاخره امریکایان او اروپایان دا په تنګ راځي هغه مالی ورکوونکي چې هلته دي، دا پیسې به دوی په موږ قطع کړي او بد تاثیر به په افغانانو باندې بالاخره افغانستان بد حالت سره مخامخ شي.
ښاغلی مجاهد چنګار کوي که چیرې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د دغه پراخ فساد د مخنیوي لپاره لاس په کار نسی، دغه ستونزه به د مرستو د پرې کېدو لامل وګرځي. په افغان حکومت به د نړیوالو مرسته کوونکو باور کم سي، د افغانستان نظام له ستونزو او ان له فلج کېدو سره مخ کړي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو موږ د ازادي راډیو له مخامنۍ خبري مجلې څخه اوري. په همدې مسله کې بیا هم تمکیګو د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون غړی صالح محمد صالح هم د اوس سره ټلیفون په لیکه وصل شوی او د همدې مسلې په اړه به ورسره وغږیږو. صالح صاحب سلام، خبرونه ته خراغلی. د سیګار راپور چې 1.45 میلیونو څخه زیاتو پیسې دوی خودلې وی چې د تیلو په برخه کې دا غلا شوی دی، او اوس د راپور کې موږ کېدې شي اوریدلې وی چې دفاع وزارت هم تر یو بریده دا مسله تایید کړي، ډیره جدي مسله نه ده؟ بلې صالح صاحب، کزما غاوري.
بلې صاحب،
بلې زما پوښتنه واخیستله که بیا تکرار کوم.
سالی صاحب بلې سالی صاحب مول چې د یو سل او څلور پنځوس میلیونه ډالرو په رابطه باندې چې سیګار کوم راپور خپور کړی او اوس دفاع وزارت هم دغه مسله تایید کړه، ډېره جدي موضوع نه ده ستاسو نظره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بلې دغه شک نشته ده چې دغه موضوع د ډېره خوانه شروع ده او دا ښکاره ده، چا نه پټه هم نه ده، ځکه چې سیستم د دې لپاره جوړ نه ده چې دغه اصلاحات پکې راشي. دی کله د فساد کولو خبره په دې کوي چې تغیرات په سړو کې راولي. مهم خبره ده چې سیستم زموږ ډېر خراب دی. دغه تیل په شخصي پمپونو کې اچول کېږي، دا لارې خرڅېږي. بالکل دا خبره ښکاره ده، دغه عواقب به بالکل ډېر غلط وځي، ځکه دنیاوال هم په افغانستان او دولت باندې نور نشي کولای چې اعتبار وکړي. مرمۍ خرڅېږي، تیل خرڅېږي، تلفات زیاتېږي. د دې ټولو عواقب دا ده چې عواقب غلط دي او په کار ده چې دغه کې سیستم پالسې کې وکولی شو دغه غلا.
بلی له ښاغلي سالی سره زموږ اړیکه پرې شوه. په هر حال د افغانستان دفاع وزارت دا مسله ترې اوبیده تایید کړي چې بلې د تیلو په رابطه د یو سل او څلور پنځوس میلیونو ډالرو څخه زیاتې پیسې چې سیګارې په اړه راپور ورکړی چې د تیلو پیسې دا غلا شوي دي. په دې رابطه باندې مو د ښاغلي سالی نظر راورېده. اوس هم ورځو یوې بلې موضوع ته. یو شمیر کابل خاریان له افغان حکومت څخه غواړي چې د وارداتي برېښنا د هغو ستنو د رغولو لپاره چې د طالبانو لخوا نړول شوي جدي هڅې وکړي. دوی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت باید دغه ستونزه په جدي توګه هواره کړي، څو خلک د برېښنا او اوبو د کمښت له ستونزو سره مخ نشي. بلخوا د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب د کابل اوسیدونکو ته بیا ډاډ ورکړ چې ژر تر ژره به یاد ستونزه هواره کړي. تفصیل د واصل وصال په راپور کې.
د طالبانو لخوا د وارداتي برېښنا د ستنو د نړولو په دوام د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي له افغان حکومت غواړي چې دغه ستونزه ژر تر ژره هواره کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې طالبان غواړي د دوی تر کنټرول لاندې سیمې برېښنا ولري، خو حکومت په دغه سیمو برېښنا بنده کړې چې له امله یې طالبانو د برېښنا د ستنو نړولو ته مخه کړې. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي اورنګزیب او بلال په دې اړه داسې وایي.
دا مشکل خو باید ډېر ژر حل کړي، ځکه چې دلته خلک ډېر زیات مشکلات سره مخ دي. مریضان پراتی دی باید چې دې مشکل ډیر زر حل کا. ول ته امنیت ونسی په دې برخه کې لاړ شي، ته زمونږ ګردی لاړ شي، زمونږ پولیس لاړ شي، ال ته امنیت ونسی. د دومره غټ دغه سره په قوت او زور سره د وسم ولې د خلکو مشکلات در رسیدګی نشي لرله.
مدرس شور کول باغ نه دره او نه دره مردم
اوس مهال کابل برېښنا نه لري او خلک لا ډیر ستونزو سره مخ دي. حکومت باید تصمیم ونسی او خلکو ته برېښنا ورکړي. لا طالب پرته هلته عام خلک هم شته چې باید ورته برېښنا ورکړي.
نظامی است باید به موږ خدای شه مشکل نداره.
کابل خریان وای د ورځنیو چارو سربیره د دوی صنعتي تولیدي او نورې سوداګریزي چارې برېښنا پورې تړلې دي او د برېښنا نشتونې په ژوند منفي اغېز کړی. دوی دغه شنوایي حکومت باید د برېښنا د ویش سربیره د قومي سپینګیرو او مشان له لورې په لرو پرتو سیمو کې د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات کړي، سو د ورته پیښو مخنیوی وشي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې دوه ورځې وړاندې په بغلان کې د وارداتي برېښنا یوه پایه د وسلوالو له لورې نسکوره شوه. څو اونۍ وړاندې هم د برېښنا یوه بله پایه په بغلان کې د وسلوالو له لورې ویجاړه شوې وه. په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی د برېښنا پایو په ویجاړولو سره غواړي په حکومت فشار راوړي چې د دوی په سیمه کې برېښنا موجوده وي. په ورته وخت کې د برېښنا شرکت مسؤلین وایي تخنیکی ټیم سیمې ته رسیدلی او ډېر ژر به نسکوره شوې پایه بیرته ورغوي. د برېښنا شرکت مشر امان الله غالب د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی بیا ځلې د پایو د ویجاړېدو د مخنیوي په هدف هڅه کوي چې برېښنا ټولو سیمو ته ورسوي.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبرې مجله اوري.
مننه چې ازادي راډیو ته غواګي. تاسو هم د انتخاباتو اړوند یو څو مسایل. د ولسی جرګې د اداري پلاوی یو شمېر غړي او په انتخاباتو د څار بنسټونو د رای ورکونکو د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو کمرنګ غړون او پر وړاندې امنیتي اندېښنې ګواښون کې بولی. د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمېر ولایتونو کې د نوملیکنې مرکزونه له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د نوملیکنې پروسه پرون رسمن په ټول افغانستان کې پیل شوه. نورحال د اکرام الله اکرام په راپور کې. په داسې حال کې چې د روانې اونۍ د شنبه په ورځ د ولایتونو په مرکزونو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیل شو، د ولسی جرګې اداري پلاوی او په انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه په دې پروسه انتقاد کوي. د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د کمیسیون او د وګړو د ثبت او احوالو د ادارې ترمنځ نه همغږي او په ولایتونو کې نامنی د رای ورکوونکو د نوملیکنې د پروسې په وړاندې ستر خنډونه دي. دوی په ټوله کې د خلکو د عامه پوهاوي نشتون، د ادارو ترمنځ نه همغږي، د تذکیرو ویش په تذکیرو د کاغذ نخلول، او په ډیرو ولایتونو کې د نامنۍ ستونزو ته په پام سره زه فکر نه کوم چې په هغه ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې موجودې دي خلک د تذکیرو اخیستو او نوملیکنې ته زړه ښه کړي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړو هم ورته اندېښنې څرګندې کړې دي. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د جرګې د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې له امنیتي ارګانونو او د انتخاباتو له کمیسیون غوښتنه وکړه چې د اندېښنو د ختمولو لپاره هلې ځلې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیل شو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په څلور دېرشو ولایتونو کې به د نوملیکنې څخه کم 1500 مرکزونه پرانیستي وي، او وروسته به دا لړۍ ولسوالیو او کلیو ته هم وغځول شي. د رای ورکوونکو نوملیکنه د کاغذي تذکرې په بنسټ او پرې لګېدلې د یو کاغذ په نخلولو سره کیږي. د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو دغه انتخابات به د روان لمریز کال د تلیا میزان پر 28مه نیټه ترسره شي. ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دولتي لوړپوړو چارواکو له ډلې هغه دوه لومړني کسان وو چې د نوملیکنې په لومړۍ ورځ د رای ورکونې په مرکزونو کې نوملیکنه وکړه، او په شرایطو له برابرو کسانو هم وغوښتل چې نوملیکنه وکړي. په ورته وخت کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا رئیس یوسف رشید وایي چې د نوملیکنې د پروسې په اړه پوهاوی کم دی. د ده په خبره دا مسله د دې لامل شوې چې په یو شمېر سیمو کې خلک د رای ورکونې د مرکزونو پرانیستو ته اجازه ورنکړي، او له بل خوا د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو ګډون هم کمرنګ دی.
چې د کمیسیون د مسؤلینو لخوا باید په تذکیرو باندې وښل شوی وي، دا ډه وکړه په دې خاطر چې هغوی د خپل امنیتي عمله خپل امنیتي وضعیت نه اندېښنه درلودله او ویره درلوده چې له هغه بابت نه
یو شمیر ولسی وګړي وایي د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي چې په تذکیرو یې د رای ورکولو تخنیکي پاڼه ولګول شي.
دا یو غټ ګواښ دی. ګورئ، تاسو په تذکره باندې فاسټ ټیکر دی، کله تاسو وسله والې ډلې ګوري هغوی خو عملاً د دې پروسیس سره مخالف دي. کله چې هغوی ګوري چې تاسو د رایې لپاره سټیکر په تذکره وهلی، دا پخپل هم یو امنیتي ستونزه د خلکو لپاره ډېرې ستونزې جوړولی شي.
په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د نوملیکنې په لومړۍ ورځ 6516 کسانو نوملیکنه کړې، خو د نوملیکنې د 1419 مرکزونو نه یې 340 د نامنۍ له امله نه دي اخلاص شوي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر اسید حفیظ الله هاشمی ازادي رادیو ته وویل چې په تذکیرو د تخنیکی کاغذ نخلول په انتخاباتو کې د درغلې د مخنیوي لپاره مهم دي، خو نوموړي د خلکو او مطرحو کړیو د اندېښنو په اړه څه ونه ویل.
بیا هم د انتخاباتو په مسله کې تمکیګو په کونړ کې خزی وی دوی په راتلونکو ټاکنو کې د برخه اخیستلو لپاره تذکيري واخلي او د نوملیکنې مرکزونو ته ورشي څو ملي ګټو تجمن کسان وټاکي، خو په دې برخه کې د زینو ستونزو په اړه هم اندېښنه لري. له کونړ څخه زموږ همکار روحل انوري د راپور را لیکلی.
په کونړ کې خزی وای په ټاکنو کې د برخې اخستلو د پاره چې د نوملیکنې کوم مرکزونه او محلونه جوړ شوي، اکثره د هلکانو پولیسو او جماعتونو کې دي چې دوی ورته نشي تللی. د ټاکنو کمیسیون له مسؤلینو غواړي چې دغه مرکزونه د نجونو ښوونځیو یا هم نورو مناسبو ځایونو ته انتقال کړي، څو دوی په ډاډه زړه هلته لاړ شي او خپل نومونه ولیکي.
انتخابات کې ونډه واخلم، هغه نشي ورته ځکه چې لرې دي، نشي کول هلته ورشي.
زما نوم پلوشه ده، د مرکز اوسېدونکی یم. راتلونکي انتخاباتو کې خو ښځې ګډون کوي، خو د دې مشکلات داسې دي تر اوسه پورې یو خو دا د انتخاباتو محلونه چې دي دا ډېر جدا جدا دي د خلکو نه، یعنې دې ته رسیدګي نشي کولی.
یو شمېر ښځې دا هم وایي اکثره خویندې تذکرې نه لري، او حکومت ته په کار دي چې د ټاکنو دپاره د نوملیکنې مرکزونو سره نږدې د تذکرو د ویش دفترونه هم پرانیزی چې دا ستونزې هم هوارش
زمونږ خلک چې دا د کور خزی دی دا تذکرې نه لري دی چې تذکرې په اهمیت باندې پیدل من دی ولایت لوتله تذکرې بیا غستلې خو د دیو دانه نه ستونزې دي چې څنګه ولایت تذکرو زیل لا شي ولایت لا دیو به تذکرې واخلي کدغه شاته محلونه د دغه انتخاباتو د محلونو چې جوړ شوي د دغه په څنګ کې دغه تذکرو ځایونه جوړ شوي وي نو خویندې به د یو خوانه تذکره اغېستي د بل خوانه به راتله د انتخاباتو کارت بیا اغېستي
نو زه غواړم چې داسې دا زمینه برابر کړي چې موږ دا تذکرې واخلو
په کونړ کې د ښځو چارو رئیس میرمن سهیلا بابر د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې ښځو ته له یوې خوا د تذکرو د اهمیت په اړه عامه پوهونه نه ده شوې او له بل لوري په ټولنه کې حاکمو دودونو ښځې د تذکرو او پیژندپاڼو له اخیستلو محرومي کړې دي
زمونږ اکثره میرمنو خویندو تذکرې نه دي اخیستلې په هغه صورت کې دوی تذکرې اخیستلې دي چې کله عمرې ته ځي یا د حج مراسمو په خاطر باندې او یا خارج ته ځي یا کوم قانوني نکانه خط جوړوي ضرورت په اساس اخیستلې دي داسې تذکرې دوی نه دي اخیستلې چې دوی واقعا دا احساس کړی دی چې زه د تذکرې حق لرم دا زما یو پیژندل پاڼه ده هویت دی د یو ملت وګړی ثابتېږم په دې باندې په دې خاطر نه دي اخیستلې د ضرورت په اساس اخیستلې
میرمن بابر اندېښنه څرګنده کړه که چیرته د ښځو دپاره د نوملیکنې مرکزونه مناسبو ځایونو ته انتقال نه شي او د تذکرو اخیستلو په برخه کې ورته پوره اسانتیاوې برابرې نه شي نو ډېری ښځې به تاکنو کې لګډون او رای ورکولو به برخه پاتې شي
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
او دا هم یوه نړیواله موضوع اسرائیل پر سوریه د دریو لویدیزو هیوادونو له حمله وروسته په سوریه کې د ایران د حضور په اړه خبرداري ورکړی د اسرائیل صدر اعظم همداراز پر لویدیزو هیوادونو غږ وکړ چې د ایران په وړاندې هم د سوریه په شان چلند وکړي په دې اړه فرانس پریس خبری آژانس یو راپور خپور کړی چې لنډیز احمد تکل وړاندې کوي
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي پر سوریه د حمله پیغام دادی چې نړیواله ټولنه د کیمیاوي وسلو او د غیر متعارف وسلو د نورو ډولونو د کارولو په وړاندې هیڅ راز زغم نه لري د اپریل په څلورمه نیټه د مشق ته نږدې د سوریې په دوما ښار کې د کیمیاوي وسلو په یوه حمله کې د ملکي وګړو لمړینې وروسته امریکا برتانیا او فرانسې د شنبې په ورځ سهار وختي پر سوریې په ګډه حمله وکړې پنټاګون ویلي چې په دې حملو کې د سوریې د کیمیاوي وسلو درې کارخانې په نښه شوې نتنیاهو له دې مخکې هم پر سوریه له حملو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی وو هغه د یکشنبه په ورځ د کابینې غونډې ته وویل چې پر سوریه د حمله په شپه د برتانیا له صدر اعظم تریزا می سره خبرې وکړې او ورته ویل چې دا پالیسی باید د نورو تروریستو هیوادونو او ډلو په برخه کې هم عملی شي څو د اټومي وسلې د ترلاسه کولو لپاره د هغو د هڅو مخنیوی وشي د اسرائیلو صدر اعظم چې د ایران د فعالیتونو په اړه مخکې هم خبرداري ورکړی وو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې باید ایران ته په سوریه کې د پوځي حضور اجازه ورنکړل شي او ایرانی سرتیری د هغو څوارلسو پوځیانو په ډله کې و چې د تیرې دوشنبه په ورځ د سوریه پر ټیټ څلور هوایی اډې د بمبارۍ پر مهال ووژل شول د سوریه د رژیم متحدانو روسیه او ایران اسرائیل د دې حمله مسؤولو بله خو اسرائیل دا تور نه رد کړی او نه یې تایید کړی دی نتنیاهو زیاته کړه د برتانیا صدر اعظم ته وویل چې ولسمشر اسد باید پوه شي چې ایران او د ایران لاسپوڅو ته په سوریه کې د پوځي حضور په برابرولو سره خپل هیواد او د سیمې ثبات له خطر سره مخامخ کوي له نتنیاهو مخکې د اسرائیلو د کابینې دوه غړو هم ویلي وو چې اسرائیل به ایران ته په سوریه کې د پوځي حضور اجازه ورنه کړي اسرائیلو د سوریه په کورنۍ جګړه کې له مستقیم دخالت څخه ډډه کړې خو اعتراف یې کړی چې د لبنان شیعه وسلوالو او د اسرائیلو نورو دښمنو ډلو ته د پرمختللو وسلو د لیږد د مخنیوي لپاره یې څو ځلې هوایي حملې کړي دي
او په اخر کې هم یو جالب مطلب یوې کمپنۍ داسې نوي لینزونه جوړ کړي چې د لمر پر وړاندې تتیږي او سترګې له مافوق بنفش وړانګو ساتي دا چې دغه لینزونه نور څه کمالونه لري د اسمت ساروان دغه مطلب ته به وکشو
جانسن اند جانسن کمپنۍ یو ډول نوي لینزونه جوړ کړي چې د لمر د وړانګو پر وړاندې تیاره یا تتیږي څو سترګې له مافوق بنفش وړانګو وساتي د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې جانسن ان جانسن کمپنۍ دا لینز چې د لمر وړانګې فلټر کوي نندارې ته وړاندې کړ. په نړۍ کې داسې عینکې چې د لمر په وړاندې تورې کیږي زیات مینوال لري. دا ډول عینکې له ډیرو کلونو راهیسې کارول کیږي، خو دا لومړی ځل دی چې همداسې لینز جوړیږي. ویل کیږي هغه کسان چې د سترګو رنګ شین یا زرغون وي په لمرینه ورځ کې د دغو لینزونو د کارولو په مهال عجیب احساس کوي. دا لینزونه له طبي نظره د امریکا د خوړو او درملو مؤسسې تایید کړي دي. دا لومړني لینزونه دي چې په اتومات ډول د لمر په وړاندې د لمرینو عینکو په شان توري شي.
بلې، د خبري مجله همدلته پای ته ورسېده. سنزاده صاحب.